Radio.
جمع د سمریش پر وشتمه د اگست ولسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوز مش خبرونه په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه ایستل شوي کسان د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري او شایي په لسګونو نور کاندیدان هم له لیست څخه وایستل شي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو لومړی خبرونه. په جلال آباد کې د داعش یوه ډله نیول شوې. د هرات یو هنري ډله چې د انځورونو له لارې خلکو ته د سولې پیغام رسوي کابل ته ورسېده او واشنگتن د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یو وکسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهنویې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پاڼه کې همدا راز یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 55 نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 15 جنګیالیو ته مرژوبلا وشته ده. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته وویل په کیلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې 6 وسلوال طالبان مړه او 9 نور ټپیان شوي. په بورکی ولسوالۍ کې 15 وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 15 نور وسلوال طالبان د خپل مایند چاودنې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی سری زیاته کړه چې په دې نښتو کې و دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وویل دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری
موږ د خلکو आवाज یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لاله دورز تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک غواړي او نړیوالو ته شیو چې افغانان له جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنری ډلوی د هیواد اول ولایتونو ته سفر وکړي او د جګړې شکیلو خواو ته د سولې پیغام ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي ته ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار زیاتولو د چارو اداره وي. ښاغلی پومپیو پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې هوک به د ایران پر وړاندې د اقدام د ډلې په نوم د یو نوي بنسټ مشي کوي او په دې برخه کې د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو چارې به سنبالوي او څار به پرې کوي. پومپیو زیاته کړه چې نوی بنسټ به له هغو هیوادو سره چې د ایران د ګواښونو په مسله کې له واشنگتن سره ګډ نظر لري د امریکا پالیسي همغږي کړي. په دې خبري غونډه کې ښاغلی هوک وویل د ایران حکومت تل د بې ثباتۍ او تشدد عامل وو، خو د زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلاره به د ایران لخوا ټولو پیښو ګواښونو ته ځواب ووایي. ولسمشر دانالد ترامپ په می میاشت کې لشپژو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو د ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. د خبر د محکوم 13 کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. د خوتلان شار د محکمې و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ویلي، مرادوف چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې کار کاوه خپلې لیکنې د روسیې پر یوه ټولنیزه رسنۍ خپرولې. هغه د شنبې په ورځ خپل پلرني ټاټوبې کولاب ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدووا هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیند څخه د اوشتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې څارونکو ته یې د دې تطبیقاتو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو له لست څخه د حذف شویو کاندیدانو په اړه وایي
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. حتی په خپله کمیسیون هم نشي کولی او بله هیڅ مرجع هم نشي کولی چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي.
د 15 کسانو نمونه حذف شوي او 15 تلویش نور هم د حذفېدو له خطر سره مخامخ دي. وړاندې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د رئیس څرګندونې لرو.
دغه څوارلس کاله داسې یو ولسمشر درلوده چې په تورو پلاستیکو کې پیسې اخیستې او چاته حساب نه ورکو. ای پول نه باید د دوبای بانه، ای پول نه باید د استنبول بانه، ای پول نه باید د دلویر بانه، ای پول باید تاسو باید بار بګرده د افغانستان.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو له راتلونکو لوبو خبرو.
لومړی درې شل ورځې د ترسره کیږي، له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کیږي.
په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعاتو کې مو په تاجکستان کې د 15 بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د وژلو د قضیې په ارتباط د یو شمیر تورنو کسانو له نیولو خبرو. نور مطالب هم تر ونیمو بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسیون همداراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپلې حقوقي قضیې فیصله نه کړي، نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروستي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندې کړي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست وروستی دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته یې خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلي تورونه سپین نه کړي نو نومونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. حتی په خپله کمیسیون هم نشي کولی او بله هیڅ مرجع هم نشي کولی چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطاری خسایده د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکې د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو سلیري که د انتخاباتو څه ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
له وروستي فهرست څخه پر حذف شویو کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوي. د حذف شویو کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته یې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواخ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړې ده، لارې بندوي، ملکي کارمندان خپلو دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرومرو کېږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په دې هیواد کې د میلیاردونو ضایع شویو ډالرو د بیرته راګرځولو غوښتونکی دی. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی په کابل کې په خبري غونډې کې پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یوه ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
نړیواله ټولنه هم ورته کتله، پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده، این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواییم و همچنان از جامعه جهانی میخواییم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس باید بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیواله ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کول او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غختل په دیړه د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او وجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکاره کوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکاره دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوې څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصاد وزیر مصطفی مستور چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي له نامنه او بېوزلۍ وروسته فساد د افغانستان دریمه لویه ستونزه ده. د نوموړي په خبره له فساد سره سیاسي چلن او له دې پدیدې سترګې پټول د دې لامل شوي چې په وړاندې مبارزه ټکنۍ شي. د ویل نامنه او بېوزلۍ وروسته د افغانستان دریمه ستونزه فساد ده. له بده مرغه په تیره یوه لسیزه کې زموږ دفاع تر قومي کچې پورې ځانګړې ده. نو کله چې موږ په قومي لحاظ له غله دفاع کوو نو د فساد په وړاندې مبارزه له ستونزې سره مخ کیږي او په دې برخه کې زموږ مبارزه نتیجه نه ورکوي. بلخوا په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هاف من په دې غونډه کې ویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډب کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روښانه دریځ تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسی حق غوښتنه او حق ته لاسرسی په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. سفیولا سنکسای دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو مطبوعاتو په کابل کې د کانکور د امادګۍ په یو کورس د چهارشنبه ورځې په مرګونی برید او د غزنی د جګړې په اړه مقالې لیکلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل په لویدیځ کې د کانکور د امادګۍ د کورس ټولې 500 څوکۍ له شاګردانو ډکې وې چې ترمنځ یې یو ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. واشنگتن پوسټ موعود کورس ته نږدې د یو نانوای د شاګرد محمد رضا حسین داد په حواله لیکلي چې یو زړه بوګنونکې صحنه وه، جسدونه او وینې وې چې ټول ځای نیولی و. ورسپانه لیکي د بریت په ماښام یو ډله ځوانان چې د غنی حکومت ملامتو او غوسول د موعود د کورس تر شا د قربانیانو د درناوي په پار شمې بلې کړي. داعش ډلې د پنځمې په ورځ د دې بریت مسولیت په غاړه واخیست. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په بریت کې ټول ټال 50 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل دي. واشنگتن پوسټ د همدې مقالې په دویمه برخه کې لیکلي چې د کابل مرګونې بریت پر غزنی ښار د طالبانو تر 15 ورځې پراخ بریت یو ورځ وروسته وشو. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د غزنی بریت د لوی اختر لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هیلې سبوتاش کړي. وال سټریټ ژورنال هم په دې عنوان یو مقاله لیکلي چې د مرګونی تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې لرلیت خړ کړی دی. وال سټریټ لیکي د کابل مرګونی بریت پر غزنی د طالبانو ډلې حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند ټینګښت هیلې ماتې کړي. ورسپانه لیکي لری ښکاري چې افغان حکومت او طالبان دواړه لوري د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. او نیویورک ټایمز ورسپانه لیکلي د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر محاصرې وروسته اوس افغانان له ویرې او محرومیت خبرې کوي. په همدې اړه په مقاله کې راغلي چې غزنویان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ورسپانه په لیکنه د غزنی اوسیدونکو د اوبو او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي او برېښنا هم پرې قطع شوې. نیویورک ټایمز لیکلي سختو ناامنیو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر له ګواښ سره مخ کړی. ورسپانه د طالبانو وروستي اعلان ته هم پام کړی چې ویلي دي له دې وروسته د سر صلیب نړیوالې کمیټې امنیت نه تضمینوي. د سر صلیب نړیواله کمیټه د جنگ په لومړیو کرښو کې مهمې بشري مرستې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو د راتلونکو لوبو په اړه اورېدلی شئ، خو اوس به د سر صلیب یو موضوع راواخلو. سره سریب ته د طالبانو تر خبرداري وروسته دغه کمیټه وای چې غواړي د خبرو اترو لاله رامنځته شوی ستونزه هواره کړي. په افغانستان کې د سره سریب د کمیټې ویان دی ازادي رډو ته وویل چې دوی د یو بې پرې بنسټ په توګه تل هڅه کړي چې له ټولو زندانیانو سره انساني چلند وشي. د پداسیال کړه چې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د پولیس چرخي زندان د زندانیانو د اعتصاب په ارتباط پر سره سریب سخت انتقاد وکړ. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
ورسته لهغه چې وسلوالو طالبان په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه د سر سالی په بتفاوته انتقاد وکړ. د کمیټه وای دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو لپاره دا موضوع حل کړي. د یادې کمیټې ویاند رویا موسوی د پنځمې پورې ساده رادیو ته وویل د سر سالی کمیټه وخت په وخت له زندانیانو څخه لیدنه کوي، خو دوی به پرې بنسټ په توګه دوی کولی شي یوازې د زندانیانو سره بشري چلند وڅېړي او سره مرستې وکړي.
هڅه کوو چې غیر جانبداري او بطرفي زمون سره حفظ کوو. په همدې خاطر زمونږ لاست کتنه په زندان کې هغه 14 اگست و چې زمونږ همکار په زندان کې لیدنه کتنه کوو. هدف دا دی چې مونږ خپل مطمئن شو چې له زندانیان سره د انساني اساسي
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې په پل چرخي کې د زندانیانو د اعتصاب په اړوند سره صلیب کمیټې پر نه پاملرنې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې راغلي د زندانیانو له بشري حقونو ملاتړ د سره صلیب دنده ده چې هیڅ پاملرنه یې ورته نه ده کړې. طالبانو ویلي له سره صلیب سره یې امنیتي ژمنه لغوه کړي او نور د هغوی د ځان او مال د امنیت ضمانت نه کوي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په دې اړه تر اوسه دوی دریز نه دی بدل شوی. د سره صلیب کمیټه په دې اړه چې له دغې انتقاد وروسته یې مرستې بندې کړې کنه څه نه وایي، خو وایي هڅه کوي چې د خپل ماموریت له مخې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. دغه نه دولتي بشر دوستانه کمیټه له تیرو یو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې مهمه او عمده دنده یې د جنگ د قربانیانو درملنه او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې دي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو بنسټونو فعالیت مهم ګڼي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
کله چې د دې نهاد دا کومکونه بندیږي طبعا هغه کسان چې د زیان په جګړو کې دوی متضرر کیږي دوی بشر دوستانه خدمات ته لاسرسی نه پیدا کوي او باید دې کېږي چې د ملکي تلفاتو کچه لوړ شي. هغه کسان چې خدمات ضرورت لري، درملنې ته ضرورت لري، متاسفانه دوی نشي کولی چې دا درملنې ته مثلا لاسرسی پیدا کړي.
دی وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښیي چې د بشر دوستانه مرستندویه بنسټونو فعالیت خوندي کړي.
د پلچرخي په زندان کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې د بندیانو احتساب پای ته رسېدلی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د را روانې دوشنبه په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې د ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست ده. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیواله لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډېره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. تاجکستان پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د وژونکي حملې په تړاو پنځه کسان نیولی دي. دا بایسکل ځغلوونکي تیره میاشت وژل شوي وو. له بلې خوا د تاجکستان حکومت یو شمېر هغو تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیې په تړاو هیواد ته د تحقیقاتو لپاره د ستنېدو امر کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل پنځه تنه مشکوک کسان یې تېره اونۍ په جنوبي ښار نارک کې نیولی دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټوبی دی. یوه سیمه ییز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلي چې نیول شوي کسان فرهاد دولتوف، پلار یې عبدالمومن دولتوف او همداراز بختور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه له ورور جعفر سره چې د دې برید پر مهال له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای وژل شوي وو د واټساپ د ټولنیزې شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګمان کیږي چې همدې کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسفوف او ورور یې دا پنځه کسان چې اوس چارواکو نیولی دي په خپله تروریستي ډله کې شاملېدو ته هڅولي وو. د نارک ښار مسؤول عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یوه پیښیدونکي جرم په اړه خبر نه و ورکړی. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیه کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسلامدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر و. د تروریستي ډلې په نارک ښار کې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندي کسان یې په چړو ووهل. په دې پیښه کې څلور تنه امریکایان، یو سویسای او یو هالنډی ووژل شول او درې نور بهرنیان ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه او یو ویډیو یې هم خپره کړه چې پنځه کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغه تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو تروریستانو په نوم پیژندلي او وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته څیرې لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې پنځه کسیزې شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند غړي دي او دا برید هم د ډلې کړی. خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا به بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ آسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند و چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاوه. د ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه
د هغه پر فعالیت بندیز لګاوه. لسګونه زره غړي درلودل.
لنډ خبرونه لرو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یوه وکسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. او خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهه نویمې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځان مرګ برید څلور دېرش کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ پنځوس نور یې ټپیان کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پنځه ویشت جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوسمهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو د چارو اداره وي. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په پنځه کاله بند محکوم شو. دا خبر د محکوم دېرش کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیند څخه د اوښتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره